آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د مخستان نه نیمې بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
پاکستان وای هر ورځ په اوسط ډول 2 لس یا 1.5 لس افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد استنګي په ترکیه کې پارلمان درې مشتنی استرالی حالت منزور کړ او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د مسلمان امریکایانو سره کوچنی اختر ولمانځه
نن جمعه ده د 1950 کال د اسد د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 22 کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به رپورټونه واوري او د دې ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د نورستان په ولایت کې شیزي د پولیو پر وړاندې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی نه لري خو اوس په خبرونه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته واوري
السلام علیکم پاکستانی چرواکوی هر ورځ په وسط ډول 2 لس یا 1.5 لس افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد استنګي د یالتون او سرحدي سیمو لپاره د پاکستان د حکومت وزیر عبدالقادر بلوچ د امریکا غاک اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان تل د افغان کډوالو سره ښه چلند کړی خو اوس د وخت رسیدلې چې هغه بیرته خپل هیواد ته استانه شي اصل مې
37 سال تک هم کوم برداشت کړی دی او
شاوخوا و د ښکلا وشول چې موږ په خپل خاورې کې افغان کډوال زغملی او د غوی سره مخ راویا کړی خو اوس د وخت رسیدلې چې افغان حکومت د غوی یو څه بندوبست وکړي افغان حکومت په دې برخه کې یو څه لیوالتیا هم خوده ده افغانستان پاکستان او د مهاجرینو لپاره د ملګر ملتونو د ادارې چرواکو څخه د وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر سر خبرې کړې وي ښاغلی بلوچ وویل چې د غونډې وروسته د افغان کډوالو لپاره شرایط ښه شوي دي او هغوی په خپله خوښه هیواد استنېږي بلوچ هیله وښوده چې د راتلونکي کال تر پایه به ټول افغانان افغانستان ته ستانه شي په ترکیه کې پارلمان درې میاشتنی اضطراري حالت منظور کړ د پارلمان غړو پرون د پنځشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دغه اضطراري حالت منظور کړی حکومت اوس کولای شي چې د پارلمان د منظورې نه پرته مشکوک کسان د نامعلومي مودې لپاره په بند کې وساتي او جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم کولای شي فرمانونه صادر کړي تفصیل د خلیل خان اوري
د اضطراري حالت د منظورې لپاره د پارلمان غړو 346 مثبتي او 115 منفي رای ورکړي دي جمهور رئیس اردغان چې د پخوانه پرې د زورواکۍ تور دی د پارلمان په دې پریکړې سره د واک لمن لا پسې پراخسوه او اوس به خپل مخالفین په اسانۍ سره وځپلی سي خو ښاغلی اردغان ویلي دي چې اضطراري حالت به د ترکیې ډیموکراسۍ ته زیان ونه رسوي د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم ویلي دي چې اضطراري حالت به په ولس نه بلکې په خپله دولت لګېدلی ښاغلی یدرم ویلي دي چې دولت به د ګولان د پلویانو یو په یو پاک کړو حکومت همدارنګه ویل دي چې اضطراري حالت په شای د 40 یا 45 ورځو لپاره وي ترکیه همدارنګه ویل دي چې د لنډې مودې لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د اروپای اتحاد په کنوینسون کې خپل غړیتوب ځنډوي ځکه په دې سره به هغوی په ځینو قضیو کې خلاص لاس ولري اروپای ټولنې ویل دي چې د ترکیه په غوښتنې خبر دي او دا چې هغوی به خپل د کنوینسون ماده بدلی نه کړي حکومت د کودتان ورسته په دې تیری یوې اونۍ کې شاوخوا 10 زره کسان نیولي او د پولیسو پونتون او شونځي د استادانو په ګډون د ملکی خدماتو 85000 870 کسان په دې تور د دندو لري کړی چې د فتح الله ګولان سره د لاس لرلو شک پرې کیږي فتح الله ګولان په امریکا کې اوسېږي او دا تور پرې دی چې د ترکیه په حکومت ناکامه کودتا د همده په لمسون او لارښوونې سوي و خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا جانکيري د اسلامي دولت هدايت سره د مبارزې لپاره د نوو اقدامات غوښتنه وکړه امریکایي چارواکي وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت هدايت لخوا د اعلان شوی خلافت ساحت انګشوي او ستړل کوخه کوي چې په نورو سیمو کې فعالیت نه وکړي د امریکا د بهرنی چار وزیر جانکيري د ائتلافي هوادونو د بهرنی او دفاع وزیرانو په غونډه کې چلده په واشنگتن کې جوړه شوې و وویل چې اسلامي دولت هدايش کوخه کوي چې ځان په یوه نړیواله تروریستي ډلې بدل کړي د څلوېښتو هیوادونو دغه مشران په واشنگټن کې راټول شوي دي چې د اسلامي دولت هدايش د ډلې سره د مبارزې په نوو لارو چارو وغږیږي د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي ټاکل کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره 12 تنه کاندیدان دي. خو ډیپلوماټان چې د موضوع نه خبر دي وایي چې دوه کسان د نورو نه مخکې دي. په پرونی رایګری کې چې د ملګرو ملتونو 15 غړو هیوادونو وکړه، د پرتګال په خوانی صدر اعظم انټونی ګاټرز او د سلوانی په خوانی جمهور رئیس ډانیلو ټورک د نورو نه مخکې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورستۍ کاندید عمومي اسامبلی ته وړاندې کوي او بیا پرې څو ځله رایګری کیږي. د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د بان کی مون ځای ونیسي. جمهور رئیس اوباما په سپین ماڼۍ کې د مسلمانانو سره کوچنی اختر ولمانځه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایي مسلمانانو لپاره په سپین ماڼۍ کې د ماښام ډوډۍ برابر کړې وه. اوباما په خپل وینا کې مسلمان امریکایان هیواد پال او اتلان وګڼل. ښاغلی اوباما په امریکا کې د مسلمانانو په خلاف د تشدد او تعصب پیښې هم وغندلې. اوباما په خپل خبرو کې امریکایي مسلمانان وستایل او زیاته کړه چې هغوی ډاکټران، سوداګر، هنرمندان، فعالین، لوبغاړي، پولیس افسران، اوروجونکي او د عسکري په برخه کې همکاري کوي. په برازیل کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لس ملاتړ کوونکي نیول شوي. په برازیل کې چارواکي وایي دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې خبرې کړې وي چې د اولمپیک د نړیوالو سیالیو پر وخت بریدونه وکړي. دا سیالۍ راتلونکي میاشت ترسره کیږي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د برازیل د کورنیو چارو وزیر الکساندری دی مورایس ویلی دی چې نیول سوي لس کسان په تروریزم کې د لاس لرلو په شک نیول سوي او چارواکي په دوو نورو کسانو پسې ګرځي. چارواکي همدارنګ وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله په برازیل کې د برید کولو لپاره چندانې امکانات او مهارتونه نه لري او ډېر احتمال شته چې دغو کسانو به هم کوم بریدونه وکړي. پولیس او د امنیتي ادارو کارکونکي بیا هم اندیښنه لري چې ځکه په امریکا او اروپا کې څه موده وړاندې ځینو کسانو د بل چا د مرستې او روزنې څخه پرته وکړی سول چې مهم او غټ بریدونه وکړي. شاغلی مورایس وایي چې دغو کسانو پلان درلود د اولمپیک د سیالیو پر وخت د وسلو څخه کار واخلي او چریکي بریدونه وکړي. د اولمپیک سیالۍ د راتلونکي میاشتې په 15 په برازیل کې پیلېږي. نیول سوي کسان به د دیرشو ورځو لپاره د پولیسو سره بندیان وي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او رسته خبر ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په رسمي ډول د ګوند لخوا کاندید کېدل مني او د دیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن په خلاف خپله انتخاباتي مبارزه پیل کوي. خو د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې د یووالي پر ځای اختلافات مخ په زیاتېدو دي. اختلافات وروسته له هغه لا پسې روښانه شول کله چې د ټکساس ایالت سناتور او د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا کاندید ټیټ کروس د اوهایو په ایالت کې د ګوند په عمومي غونډه یا کنوانسیون کې وینا وکړله او د ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند نه کړ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا د اوهایو په ایالت د کلیولین په ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسیون نن اخیرنی ورځ ده او په دغه کنوانسیون کې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ډانلډ ټرمپ په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید انتخاب سو او هغه به نن شپه په محلي وخت په لاس بجو. دغه کنوانسیون ته د وینا پر مهال د هغه انتخابي د زموږ همکار ایوب خاورین له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ښار کې دی او د کنوانسیون په اړه موږ ته پرلپسې معلومات او رپورټونه راکوي. همدا اوس د ټلیفون په کشه دوی سره دی. نو خاورین صاحب، السلام علیکم، تاسو په خیر راغلاست. کړه ته وایاس چې په کنوانسیون کې څه وسول او کومه مهمه پریکړه وسوه؟ خاورین صاحب سره دی. ښه محترم اوریدونکو، زموږ همکار خاورین صاحب همدا اوس موږ سره د ټلیفون په کرشه نه دی. نو موږ به ودی رپورټ ته ولاړ سو، وروسته به ولاړ سو معلومات به د امریکا د انتخاباتو په اکله تاسو ته درکو. د افغانستان د خلکو د اعتماد ګوند وایي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف عملي کړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي له دې عمله چې د حرکت د ملي ګټو پر ځای او قومي ګټې پایلې نو ورسره پریکون اعلانوي او له خلکو هم غواړي چې د پردیو اجنداو د تطبیق لامل نشي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوند ادعا کوي چې د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي د عدالت غوښتنې څخه ناوړه استفاده کوي او له دې لارې غواړي په هیواد کې جنجالونه رامنځته کړي. د خلکو د اعتماد ګوند چې پخوا د یاد غورځنګ پلوي وو د پنجشنبې په ورځ له نوموړي حرکت سره پریکون اعلان کړ او وایي چې نور باید خلک په پردیو د خرڅو شو ملا ونه تړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي چې د روښنايي په غورځنګ کې بهرني جاسوسان دي او د اعتراضونو له لارې غواړي په هیواد کې ستونزې پیدا کړي.
عدالت غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ لسګونه زره کسان سړکونو ته راوباسو او د دوی له پاکو احساساتو استفاده وکړو او ورته بدلوری ورکړو. د روښنايي په جنبش کې داسې کسان شته چې بهرني جاسوسان دي، په پردیو خرڅ شوي دي او غواړي له دې لارې خپل شوم اهداف ترسره او بیا له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي.
نوموړی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو د دې ګوند ویان غلام حیدر بیات وایي چې په دې حرکت کې داسې مفکورې دي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بدبینۍ پیدا کړي.
دا له غرضه ډک حرکتونه بیانوي چې د عدالت غوښتنې مسیر بدل سوی. د ګډو او متفقو جریانونو ترمنځ د بدبینیو جوړول، قومي او نژادي حساسیتونو ته لمن وهل او په جنبش کې ناپېژاندو کسانو ته د نفوذ برابرول هغه دلایل دي چې موږ یې سخت اندېښمن کړي یو.
په دغه غورځنګ کې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی، هزاره میشتي وکیلان، یو شمېر مدني فعالان او ځینې ګوندونه شامل دي. د ملي یووالي حکومت د جوزا د میاشتې په لومړیو کې د برېښنا مزو د غځېدو په سر پیدا شوو ستونزو ته د پای ټکی ایښودو په خاطر اعلان وکړ چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه برېښنا به د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې وړاندې د سور میاشتې په 20مه د روښنايي غورځنګ په نوم لسګونه زره کسان له دې عمله په کابل کې مظاهرې ته راوتلي وو چې ګوند حکومت غواړي د سالنګ له لارې د نامزو د غزیدو په اساس مرکزی ولایتونه په برخې کړي. د روښنايي غورځنګ وای د اعتماد ګوند وتل او اعلامیې خپرول ورته اهمیت نه لري، بلکې خپل غوښتنو ته دوام ورکوي. د دې حرکت یو غړی محمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د روښنايي غورځنګ به د شنبې په ورځ یو ځل بیا د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي.
د اعتماد ګوند په جنبش کې چندانې اغېزمنتیا نه لرله او زموږ جنبش لا هم په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او ورځ تر بلې خپلې غوښتنې په قوي ډول له دولت او نړیوالو ملاتړ کوونکو څخه غواړي.
د روښنايي غورځنګ وایي چې د دوشي له لارې بامیانو ته د برېښنا لیږد کله هم د دوی د غوښتنو بدیل نه دی، بلکې باید د ترکمنستان د برېښنا مزي له مرکزي ولایتونو تیر شي. د خلکو اعتماد ګوند وایي چې حکومت د عدالت غوښتلو غږ ښه اوریدلی او مرکزي سیمو ته د ځانګړي پاملرنې وروسته د داسې حرکتونو ترسره کول په لوی لاس دښمنانو ته د نظام ځپلو لپاره فرصت برابرول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د کیلین په ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسیون نن اخیرنی ورځ ده. په دغه کنوانسیون کې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید انتخاب سو او هغه به نن شپه په محلي وخت په 10 بجو دغه کنوانسیون ته د وینا پر مهال د هغه انتخابېدل ومني. زموږ همکار ایوب خاورین له تیرو 2 ورځو راهیسې په دغه ښار کې دی او د کنوانسیون په اړه موږ ته پرله پسې معلومات او رپورټونه راکوي. دی همدا اوس هم زموږ سره د تلیفون په کرښه دی. خاورین صاحب، په خیر راغلاست.
سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته.
کراتو است کورمادان، نن ورځ خاورین صاحب په دغه کنوانسیون کې څه وسول او کومه مهمه پریکړه وسوه؟
نو په دپای ورځ ده او د دوی د مهمه برنامه ماقام نو وخت شروع کیږي.
بل
نو یو نیم ساعت کې چې د دوی ویناوي شروع شوې دي، ملګری سناتوران د کانګرس غړي راځي او د ډونالد ټرمپ صفاتونه کوي. ډونالد ټرمپ یو خپل کاندید معرفي کوي، دی په خپل یو ساعت وروسته وینا کوي او هغه به بس د دې 4 ورځې سیاسي میلې پای وي.
بله بله، خاورین صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په جمهوری غوښتونکو ګوند کې د خپل منځي ګوندي اختلافات یعنی راپورته شوی دي او د دغه ګوند د ټکساس ایالت سناتور هم یعنی هغه ټیډ کروز د ډونالد ټرمپ ناتړ نه دی اعلان کړ او وی نه کړ، او دغه راز د پخوانی جمهور رئیس ورور جیب بوش هم د او د هغه کورنۍ هم په کنوانسیون کې برخه وانخسته. نو څه فکر کوي چې دا به په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ پر رای باندې کومه منفي اغیزه وکړي؟
بل دغه د دوی اختلافات خو اوس نه راپورته شوی، د سیالان ول.
بله،
ټیټ سناتور ټیډ کروز د سیالو او په هغه سیالۍ کې یو بل ته ډېر بد رد هم وویل او سپکې سپورې هم وویلې وي. نو خو هیله دا کېدله چې کله کنوانسیون ته راسي او د ټرمپ کنوانسیون ته راسي نو د خلکو څخه به غوښتنه کوي چې اوس چیر په هیر او ټرمپ ته رایه ورکړي، خو ده داسې ونه کړل. تمن د محافظه کارانو چې هغه د ټیډ کروز اکثریت پلویان وو، د هغوی رایې به تر څو چې ټیډ کروز اعلان نه یې کړی کمې به وي. اوس له دې وروسته داخلي اختلافات په دومره ډېر تاثیر په دې روان نه کوي. ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو درې میاشتو کې د دې ګوند د یو ځای کولو او هیلري کلینټن ته د شکست ورکولو برنامه په مخ وړي. لا ډېر وخت دی، درې تر څلورو میاشتو د نومبر په کومونیټو باندې کله انتخابات کېږي. نو ډونالډ ټرمپ نن د پای وینا کوي او د پای ځینې ټکي مطبوعاتو ته ورکړي دي. هغې کې هم ټول انتقادات یې په ګوند باندې هېڅ خبره نه ده کړې. د ګوند د یووالي کې امید یې ښودلی ده چې ګوند یو یو او یو به وو.
خاورین صاحب،
اما هیلري کلینټن یې نور د غمل اول نه ده بللي او ویلي دي چې هیلري کلینټن په خپل بهرنیو چارو د وزارت په دوران کې ټولې ناکامه سیاست په مخ نیولی ده. د عراق مثال ورکړی، د سوریې مثال ورکړی، داعش وایي چې د دې په وخت کې راپورته شو، لیبیا مثال ورکړی ده چې لیبیا کې جګړه وشوه، د ایران مثال ورکړی چې زموږ داسې سرسخته دښمن او اوس ورسره روغه شوې ده، سبا به اتومي بم هم جوړ کړي او یو نیم زر میلیارد ډالر به هم ترلاسه کړي. ذکر رئیس جمهور سوما وایي دغه کارونه بېرته ختمومه او هیلري ته باید دا موقع ورنکړو چې د اوباما دغه د تضرع او د ضعیف سیاست تعقیب کړي. اصلا ډونالډ ټرمپ او د دغه ګوند په دې کنوانسیون کې په دې تاکید وسو چې هیلري کلینټن ته څلور کاله یا اته کاله ورکول جمهور رئیس باراک اوباما د دورې د غځولو معنا لري. دوی نن د وروستۍ وینا چې وکړي له دې وروسته ګمان مې دا کم کېږي چې په داخلي اختلافاتو به دې وروسته ډېرې خبرې کېږي. یوازینی هدف به هیلري کلینټن وي، چې هیلري کلینټن هم جالبه دا ده راتلونکې اونۍ کې د هیلري کلینټن کنوانشن یا څلور پنځه ورځې به
بله دغه پښتنه اوس ما کول. خاورین صاحب، مالک کنونسون ختم سي بیا به د انتخاباتو یعنی دا مراحل په څه ډول وي او خلک به څه کوي؟ نو
رسمن لدې به خدای خلک امه کاندیدان بل دې ورته خپل برنامه جوړي،
بل
دې د کمپاین غړي به په دې کار کوي چې تاسو کو څلور میاشتو کې کم څلور میاشتو کې څه ډول سپینې مانی درته دلای شي. دا نن مې یو تاریخي ورځ ده چې ډونالډ ټرمپ په دیارلس میاشتو کې نه پخوانی سیاستوال ده، نه کله کوم دولتي وظیفه کوم بل ماموریت ترسره کړی ده. دیارلس میاشتې مخکې وویل چې زه رئیس جمهور کېږم، کاندیدېږم، او نن کاندید دی، کاندید شو. یعنې اوس یوازې نه بله پاته ده سپینې ماڼۍ ته د رسېدو. په دې امریکا کې چې چا ووټ کړی ده او هڅه یې کړې ده چې زه یو کار کوم، نو دا خپل خلک دي. ډونالډ ټرمپ قوي سړی خو په همدې ښکاري چې سیاسي سابقه نه لري او دی دغه مقام ته ورسېدي چې اوس په ده په هیلري کلینټن کې به انتخاب کېږي چې سپینې ماڼۍ ته څوک ورسېږي. نو هیلري کلینټن هم د هغې قوت یې په سیاست کې ده. د ډونالډ ټرمپ قوت په همدې کې و چې سیاستوال نه وو او خلکو ته یې وویل چې د سیاست نه که خفه یاست یا واشنگتن د سیاست نه مو درا عراقي.
بله بله،
کلینټن برعکس هغه خلکو ته وایي چې زه تر سوال رامه مو درا عراقي. اوس د خلکو پورې اړه لري چې تر وخت تجربه ترې ورکي او که یو نوی کس آزموي.
بله بله، ډېر مننه ایوب خاورین صاحب چې تاسو موږ ته د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولند د شار څخه معلومات راکړل. کور مودن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس په مکریز موږ د خبرونه بل رپورت. د نورستان په ولایت کې شزې د پولیو پر وړاندې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی نه لري. د واکسینو د پروسې مسؤلین وایي ولایتي شورا او د شزې ریاست دې په دې چارو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
د تیر شپې هوایي بریدونه د ننګرهار چین ولسوالۍ په مامندرې باندر خوړ او ګردي سرشوي چې د چارواکو په وینا پنځه دېرش داعش وسلوال پکې وژل شوي. د والی ویان تا الله خو غانه وی د امدی ولسوالی زنو نور ساهو کی بی پیلوټ تیارې د طالبانو زنی ډلګی مخبل نه خګرځولی
پنځه درش تایش و دل شی وی دی او تل نور تکن شی وی دی همدارز د دوی یو را د سراچ ډول موټر او نور مهمه تقریب شی وی همدارز د یوبل هوایی برید پترس کې پنځل لس وسلوال طالبان پاشین کې وجل شوی دي
تر اوسه داعش یا طالبانو د ورستۍ بمباری په اړه څه نه دی ویلي خو د سیمې ځینو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې دا چین له لرو پرتو کلوی درنې ډزې اورېدلې دي داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوال دا وخت د ننګرهار په شینوارو ولسوالو کې لري پراته کلی اداره کوي خو ځایي خلک وایي دغې ډلې له اکثرو سیمو خپل ډیر جنګیالي ایستلې دي ختیځ کې د پوز قومندانۍ ته د ولسمشر د تیرې اونۍ سفر او پکې د داعش د نابودۍ له جدي امر وروسته پرون د ملي دفاع وزیر 201 سیلاب قل اردو ته راغلی او د داعش خلاف د پیلیدونکو عملیاتو لپاره پوره تیاری ښودلې د سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا په قیر امریکا غږ ته وویل چې د دغو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري که څه هم په ننګرهار کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو پر وړاندې د تازه پیلیدونکو عملیاتو کره وخت نه دی ښودل شوی خو د شینوارو قومي مشران وایي د دفاع وزیر سره د تیرې ورځې خبرې هیله بخونکې وې ملک کمین د شینوارو قومي مشر دی
نو دا پرون چې موږ د دفاع وزیر سره او د پرهادات وزیر سره خبرې وکړې اغوی باندې مورید باندې راغلی او موږ ته دا راغلی چې ان شاء الله په مکمله توګه باندې په دغه تنور کې ټول سوالې کې چې دا ځانول سوالې دا سیلغارول سوالې دا چینول سوالې او د کوټل سوالې او د دیوالاول سوالې چې دا هو کې موږ مکمله مالیا شروع کوو
داعش ډلې په ختیځ کې د تیر 2015 میلادي کال په جنوري کې د ننګرهار لشینوارو سر راپورته ک غنی سیمې ونیولې او په لومړي سر کې د ډیرو ولسی خلکو زلونه وساتل په یو شمیر ولسوالیو کې طالبان وځپل خو ورسته ځنی قومي مشران په ډلې زتوګه والو زول چې دا کاری پر وړاندې د خبرګون نه خښوه افغان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د ننګرهار په گاوند کونړ او نورستان کې د پلویانو موندلو پسې پراخ کمپاین پیل کړي او ورځ تر بلې د خواخوږو موندل مخ په زیاتې دودي زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منور دونکو تاسې د نورستان ولایت د شیزې د پولیو په وړاندې د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی چې دوی نه لري په دې باره کې مو رپورت واورېدی زموږ د همکار زبیح الله غازی بل رپورت چې د داعش په اړه و هغه تاسې واورېدی خو اوس پر اساس و دې رپورت چې د تخار یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان په دغه ولایت کې د غیر مسؤله وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي د یاد ولایت لسګونو او اوسیدونکو او مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراض یا ناستې پر مهال وویل دغه کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي او وژني خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو ډلو په وړاندې به جدي اقدامات وسي په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپی په رپورټ کې واوري
مخانی کلی سلای تو فنگ بدستانی کلی مسئول در مورای کوکی هستیم ما امنیت بخواهیم
په تخار کې د غیر مسؤله وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لزګونه اوسیدونکو او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي دوی د پنځشنبه په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤله وسلوالو ډلو مخه ونیسي د دغې غونډې یو مسؤل او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي دغلته غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې هره ورځ خلک وژني یا زندان ته یا اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزی حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي
د غیر مسؤولو افرادو څخه هغه کسان د خلکو د آزار او اذیت کې لاس ولري دا غوښنه هیڅوک ماتړ نه کوي. د دې غوښتنه به وګورو حتما او هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي هغوی باید دغوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسؤول وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په زابل کې د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو په یو ستر غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت نیوکه وسول چې پر خپل ژمنې عمل نه دی کړی. دوی پرون په یو لوی غونډه کې د ملي وحدت حکومت جنوبي ولایتونو ته په نه پاملرنې تورن کړي او زیاته کړه چې حکومت دې د دې سیمې حقوق ورکړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې.
په جنوبي ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د هیواد عمومي وضعیت له بحران سره مخ دی او د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ولایتونو انکشافي او نور برخو ته د پاملرنه زیاته کړي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د دې سیمې کډرونو ته په حکومتداري کې برخه نه درکړي سوي او د کار خلک ناراضه کړي دي.
ما ورته وویل مال وجه نه درې سب جمهور کچیری دولت امکانات لري، دولت مسکین دی، موږ ګلانه د سکو صرف مشته دی ویفه په دې یا دوه فقره تام راکا نګه د وادي مینو ماش غواړو نه کتاب کتابچا صرف مشته امر راکا د خدای په لاس په ولا کې راته تاسو په خپل فکر وکړئ. یو رئیس جمهور راول اړیږي خپل وزارت د کیلو او 100 میلیون ډالر قرارداد وکړي. دا رئیس جمهور دی، دا عدالت دی، خدای په تاسو
د یادو ولایتونو د ولایتي شورا غوړو اندیښنه وشو چې که جنوبي ولایتونو ته د مرکزی حکومت پاملرنه د اوس پشان وي ممکن ورسته د سنځه حل غیر ممکن وي.
یوازې په څنګه چې ساده د لوګری په څنګه چې ساده په پنشیر بس خلاص دا دغه کم نظام ورنن ټول ولس راي ورخېده ټول ولس په یو اندازه ګوري تنزلس بند منظور شوله ولی کندار کې بند مسمو یو سره یا مملکت کې یو سفیر نه لري د کندار سره څنګه وزیر لري نه سفیر لري نه یو بل څوک لري نه وګورګی لري دا رقم خو موږ نمش کې د مودو لسونه.
ناسم امنیتی حالات او خراب اقتصاد دوه نور هغه مهم ټکي و چې د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو باندې خپل اندیښنه وشو. د زابل د ولایتي شورا غړي او ولسی مشران وایي چې په دې ولایت کې نسبی امنیت د ولسونو د موټو په زور ساتل شوی او حکومت نه دی توانېدلی چې په هلمند، روزګان او ځینو نورو سیمو کې ورستربلی خرابیدونکو امنیتی حالات سمې خواته رهبری کړي.
د مرکزی دولت څخه غواړو چې د لیکندار دولتونو د لوړو امنیتی تعهداتو د لمندوړو لپاره اساسي او بنسټیز حلاري عملی کړي.
په اقتصادي برخه کې ولسی اساسي وایي چې د ملي وحدت حکومت د اقتصادي او پرمختیاي پروژو په عملي کولو کې تعادل په پام کې نه دی ساتلی او د جنوب نور ولایتونو په محرومیت کې قرار لري. دوی د بیروزګاری له کبله رامنسسو غواښونو ته غوته ونیول او د ملي وحدت پر حکومت یې ژغ وکړ چې په سیمه کې د ثبات د چنګښت لپاره ژمنسوي اقتصادي پروژې عملي کړي.
چې بندونه دې منظور شوی دي شلو پنځلس د لوی کندهار دا یو نسته پکې کې د دې معلومات موږ وکړي په مقابل کې ادارا ته ورسول دا داسې کېږي بندونه اصل کې نه بندونه خو زم لرم زما په ولایتو کېمستا دې ته وګوره چې د زابل خلکو ډېر کوشش تم کړی دي تر بیا راغه یو پونتون په بستو ولایت کې نسته او په ولسوالۍ کې.
په زابل کې د جنوبي ولایتونو د اساسو د خپل ډول لومړنی سرغونډه ده چې مرکزی حکومت خپل سیمې ته په نه پاملرنه تورنوي. عمومي باور دی چې په جنوبي ولایتونو کې ورستر بلې مخ پر ځوړ اقتصادي او امنیتی حالات د عامو خلکو اندیښنې زیاتې کړي او په حل کې د مرکزی حکومت د پاملرنې غوښتنه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
خبر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زموږ نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وو.
رادیو